روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. مغزی سکته یا برین ستروک هغه وخت رامنځته کیږي چې مغز ته د وینې تللی شریان د وینې د کلکېدو له کبله بند یا د مغز د وینې رګ بند شي. له دې حملې سره د مغزونو یوه برخه زیانمنه یا مړه کیږي چې د انسان د دوامداره مغزي زیانمنېدا اوږدمهاله معلولیت یا مرګ لامل کیږي. دغه سکته یا مغزي حمله ولې رامنځته کیږي؟ د مغزي سکتې له ناروغانو سره څنګه مرسته کولی شو؟ څه وکړو چې ځان له مغزي سکتې وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن د ماښام له تر اتو، یعنی له همدې شېبې تر اتو بجو پورې، پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادی، او په افغانستان کې د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم صالح. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. د تلیفون شمیرې درته اعلانوم: 00 420 22 112 15 40. که چیرته ثابت او ښه انټرنیټ لرئ، زموږ واټساپ شمیرې ته هم اړیکه نیولی سئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 22 112. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او د مغزي سکتې په اړه باندې خپلې پوښتنې له میلمنو نه مطرح کړئ. البته یادونه کوم چې له مخکې نه ځینو اورېدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې او دغه راز موږ واټساپ ته پوښتنې هم رالیږلي دي، هغه به هم د خپرونې په ترڅ کې مطرح کوو. ورزو خپلو میلمنو ته دواړه ډاکټر صاحبان سټوډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب هادي، پایل کې تاسو ته راځو. مغزي سکته یا ستروک څنګه اوریدونکو ته په ساده الفاظ ورپیژني؟
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. مغزي سکته یا ستروک چې په انګلیسي باندې ورته ویل کیږي، یا زموږ عام خلک په عام اصطلاح باندې د فلج په نامه باندې هم پیژني، دا هغه وخت رامنځته کیږي چې د مغز یوې برخې ته د وینې جریان قطع شي. یعنی د مغز حجرات اکسیجن د کمبود سره مخامخ کیږي، او په دې صورت کې ستروک یا مغزي سکته رامنځته کیږي. مغزي سکته چې ده رنګارنګ عوامل لري، خو په عمومي صورت کولی شو چې موږ ووایو چې د دوو غټو عواملو څخه رامنځته کیږي. هغه کیدای شي چې د شریانونو تنګوالی وي، یا اسکیمیک ستروک ورته وایو، او دوام غټ ترین علت چې دی یا د هیموراجیک ستروک، یا د وینې د خونریزي، یعنی د مغزي خونریزي وباشي. په مغز کې چې خونریزي رامنځته شي، د دې څخه ستروک رامنځته کیږي.
بله. او ډاکټر صاحب، پیښې تر ډیره په کوم سن کې رامنځته کیږي، او کنه ممکن د هر سن درلودونکو له دغه سکتې سره مخامخ شي؟
په عمومي صورت ستروک چې دی، دا د لوړ سن د خلکو مرضي ده. یعنی که موږ وایو د سن پر لوړېدو سره د ستروک انسیډنس یا د ستروک د مریضانو تعداد هم ډېریږي، دا په عمومي صورت دی. مګر کیسونه ستا چې په ځوانانو کې هم د ستروک غوندې تکلیفونه رامنځته شي، خو په عمومي صورت سره ویلی شو چې ستروک چې ده، دا د لوړ سن مریضي ده، او مخصوصا هغه ریسک فاکټورونه چې خلک ولري، په هغو کې د ستروک د حملې د راتلو امکانات خورا ډېر وي.
بله. کور ودان ډاکټر صاحب هادی را سره پات شي، راځي د بحث بل میلمه ته به ورشو. ډاکټر صاحب حکیم صالح له کابل را سره دی. ډاکټر صاحب صالح، تاسو هم ستړي مشي. تاسو اوریدونکو ته د پایل خبرې څه کوي؟ د عصبي د مغزي سکتې لومړنۍ نښې نښانې څه دي، او کوم وخت انسان پوه شي چې د سکته کړي ده؟ ځکه عصبي ناروغي خو ډېرې مغلق دي. اوریدونکو لپاره یې لومړنۍ نښې نښانې څه یادوي د دغه سکتې؟
مننه جناب رودین صاحب. زما هم سلامونه قدرمنو اوریدونکو ته، تاسو کارکوونکو ته، همدارنګه راډر صاحب مصطفی هادی ته وړاندې کوم ډیره مننه. واقعا چې ډیر مهمه موضوع، او هغه موضوع تاسو نن برسیره کړی ده چې هغه زیات د نړۍ نفوس انسانان پرې ځورېږي، چې تقریبا لکه ما کوم وخت چې ډاکټر صاحب مصطفی هادی هم ویلي چې دا دوه ډوله ده، یو اسکیمیک ده او بل هیموراجیک ده. یا مثال هغه چې کله وینه بند شي په رګونو کې، نو وینه د مغز حجرات نه رسیږي. کله چې وینه ونه رسیږي، اکسیجن نه ورسیږي، نو د هغه د نارسیدلو وجې نه د ستونزه پیدا کیږي، او مغز خپل وظیفه له لاسه ورکوي. او یا چې کله خونریزي پیدا شي یا کوم رګ وچوي، د رګ د چول له وجې نه په مغز کې فشار واردېږي، په هغه مغز چې وینه ورته نه رسېږي هغه له منځه وي، صدمه ورته رسېږي او بالاخره انسان د خطر سره مواجه کوي. نو تاسو د اسباب مخکې هم رسپکټونه خو نوم وانخیستل شو، وروسته به هم شاید تاسو سوال وي، خو اصلي سوال به ستاسو راځم چې کوم علائم لري په لاندې ډول د سټروک په هکله باندې وایي. که ګران هیوادوال او زمونږ دوستان که چیرې زما خبرې اوري، فقط که چیرې یو څوک لکه چې دته یو خلاصه کړی په څو حروف باندې چې ورته فاست وایي FAST، فاست که چیرې مخکې یو طرفه به سي یا کوږوالی پیدا شي خولې کې، او ای ورته وایي چې آرم که چیرې په لاس کې یو طرفه به سي یا ضعیفوالی پیدا شي. یعنې کله چې ناروغ په دې ستونزه اخته شي دفتن لاس کې ضعیفي پیدا کېږي، کله چې خپل لاس لوړوي سپاتې جګوي نو بیرته لاس بي، یعنی خپله وظیفه دنده نشي ترسره کولی. او دریم په فاست کې ایس چې دا ایس سپیچ ورته وایي چې خبرې کول، ناروغ د خبرو کې ستونزه پیدا کوي، یعنی خبرې کولی نشي یا په خبرو کې قرارت پیدا کېږي او یا هم خبرو کې د حروفو هغه تلفظ صحیح نشي کولی. او په آخر کې چې وایي چې دغه چې کله چې یو څه دغه درې علائم چې په مخ کې یو طرفه کوږوالی، لاسونو کې بهسي یا ضعیفوالی پیدا شي او په خبرو کې ستونزه پیدا شي، نو عاجلا په ټیم دې په نظر کې ونیسي او زر دې روغتون ته ځان ورسوي تر څو هغه کړنې او هغه درملنه چې په پیل کې مریض ته مفید تمامېږي هغه سرته ورسیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب صالح سلامت او سید عام ډیر ښه تشریح کړ، مننه له تاسو دواړو نه. را سره اوسئ اوریدونکو ته نوبات ورکو، ځکه د اوریدونکو خبرونه ده. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. سړی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ستاسو غږ استډیو سره وصل دی، زموږ غږ لري که فکر کوم دغه اوریدونکو
کومه نوبات نوم نه لري.
وو مهرباني وکړئ غږ مرادي خبرې وکړئ. اوریدونکو له کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟ عبدالحنان صاحب مهرباني وکي. عبدالحنان صاحب اړیکه نیولې ده، زما تخنیکی همکار اشاره کوي چې عبدالحنان صاحب وصل دی، خبري وکي.
اورم، څنګه ښه بخیر یې؟
و ډیر مننه عبدالحنان صاحب مهرباني وکي. کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ تاسو د خبرونې موضوع په اړه باندې څه ویل لري او که پوښتنه هم درې مهرباني. ښه دی، عبدالحنان صاحب اړیکه پرې شو. اوریدونکو کله چې اړیکه نیسي لطفا کوشش وکړئ چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي، او کله چې تاسو باندې غږ کوو خبرې وکړئ چې د نور اوریدونکو او میلمنو وخت هم ضایع نسی او له دې کم وخت نه ډیره استفاده وکړو. بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل د ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري، مهرباني خبرې وکړئ، غږ مو وصل دی.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني زرملوال صاحب ستړي مشهي.
زرمنوال صاحب نیم، البته دیوالی یم.
تو خیس مهربانی وکي زموږ یو بل اوریدونکو ته مغاغ ورته ما فکر وکړي چې زرمنوال صاحب دې مهربانی.
زرمنوال صاحب ته ډیر سلامونه وایم، خدای دې عمر ډیر کړي. نو موږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د دې سکتې له سبب څخه څونه انسانان مرکیږي او څو پیسه د مری، او د دې علاج په افغانستان کې کېدونکی ده نه ده کېدونکی؟ خو دلته چې اکثره وخت زموږ مریضان سي دلته رواج دی وایي د مزغو رګ یې پټاو سي نو بل پور وفات سي مری. نو دا مریضي څو قسمه ده، یو او علاج په افغانستان کې کېدلی سي او که نسي کېدای، او نقشې و علامې خو نه ده وویلې، خو بیا هم
کور ودان تو خسیب لزابل ناری کنی ولی وبل اوریدون که هم
السلام علیکم.
علیکم سلام مهربانی.
مننه تاسو ته او څوک چې غږ مې اوري ټول اوریدونکو ته هم دغه وخت مو نیکمرغه.
و ډیر مننه، سلامات سیدا چې زر مو خبرې پایل کړې، دغه دو اوریدونکو وقفه مو بیرته جبران کړه، مهربانی وکړئ. کوم ځای نه ماری کنی ولی؟
مننه، لقمان قلمیار یم، له پکتیا احمد خیل زخه.
قلمیار صاحب مهربانی، تاسو د مغزي سکتې په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یا کومه پیښه سره هم مخ شوی په چم گاوان کې؟ مهرباني وکړئ اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه کوم، خوشاله اوسې. دا چې زه خپل د شپې له خوا چې مطالعه کوم، نو د 11 بجو نه یو خوا تر 12 بجو پورې چې مطالعه وکړم بیا د شپې خوب ناراضي کنه، نو که شته مطالعه ونه کړم بیا خوب راځي. نو ډاکټر صاحب نه مې دا هیله ده چې
قلمیار صاحب اړیکه له بعده مرغه چې پرې شو. خو پوښتنه ما واورېدله، پښتنه تقریبا مطرح شولا وای کله چې مطالعه ونه کم بیا نو خوب ناراضي خوب په یو ډول مطالعه سره تړلې دی. په هر حال د غوریدونکو پښتنې واخیستل سولې نور اوریدونکو به ورسره اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب هادي تاسو دغه د توخی صاحب پښتنه جواب کوي. توخی صاحب پښتنه دوه برخې درلودلې، اول دا چې وای په نړۍ کې د مړینې کاچه څومره ده د دغه سکتې له کبله یا هم د ستروک له کبله، او بلې دا پښتنه و چې په افغانستان کې امکانات څومره دي. د افغانستان د امکاناتو پښتنه کې داسې به ډاکټر صاحب صالح ورته ځواب کړي. تاسو دغه د فیصدي خبره وکړئ زمن کې که د باڼو په اړه باندې هم لږ نور رڼا واچوئ چې دغه دوه باڼې چې تاسو مخکې یاد کړي کومه باڼه یې ډېره عامه ده او کومه باڼه یې ډېره خطرناکه هم ده.
بلې و مننه د پښتنې څخه. زه به د پښتنې په جواب کې ووایم چې سټروک په عمومي صورت د نیوي فساد څخه اضافه اسکیمیک سټروک دی. هغه په دا مفهوم چې دا د رګو یا د شریانو منځونه په مرور د زمان سره تنګیږي او هغه بالاخره د نسجو د مرګ سبب ګرځي. یعنی په داسې حالت کې رامابینځه کېږي چې د شریانو منځونه په مرور د زمان سره تنګ شوي وي، بالاخره داسې یو حالت ته رسیږي چې دغه نسجونو ته نور اکسیجن نه شي ورکولی، نو دې ته اسکیمیک سټروک وایي. او هغه لس فیصده پات سټروک چې دی هغه هیموراجیک سټروک ورته وایي، یا هغه صورت کې رامابینځه کېږي چې په مغز کې یو رګ وچاودي. نو ډیر عام علتونه د دې رګ د چاودلو څخه د لوړ فشار درلودل دي. یعنی که فشار په ډیر لنډ وخت کې ډیر لوړ شي په ډیر وختو کې دا د هیموراجیک سټروک باعث کیږي. او د اسکیمیک سټروک د نیوي فساد ته کراسو دا خپل ریسک فاکتورونه لري. یعنی کما چې وخت وویل دا ریسک فاکتورونه موږ په دوو برخو باندې ویشلی سو. یو هغه ریسک فاکتورونه دي چې پر هغه باندې موږ چندانې ډیر غټ تاثیر نه لرو. د مثال په ډول لوړ عمر، لوړ عمر د سټروک لپاره یو غټ ریسک فاکتور دی. نو دا په انسانانو کې د سن په زیاتوالي سره د سټروک انسیډنس یا د دوه شمېر ډیریږي. دوام خبره دا د خلکو کې چې فاميلي تاریخچه د سټروک ولري په هغو کې هم د اسکیو د سټروکو موجودیت ریسک ډیر دی. بل هغه ریسک فاکتورونه دي چې هغه کولای شي چې موږ تر یو اندازې پورې تر خپل کنټرول لاندې ولرو. د مثال په ډول فشار دی، لوړ د وینې لوړ فشار دی. وینې لوړ فشار سره کولای شي چې په دواو سره ډېر ښه کنټرول کړي. دوام ریسک فاکتور چې دی او تر ټولو مهم ریسک فاکتور هغه د شکرې د بلودل دی. او هغه شکره چې هغه کنټرول شوی نه وي، یعنی په ډېر وخت کې یا سړی دوا نه اخلي یا تشخیص شوی نه وي، دا دوام غړترین علت دی. دریم غړترین علت چې دی هغه د هغه رګونه چې مغز ته وینه رسوي هغه که په مرور د زمان سره داسې تنګ شي چې بالاخره مغز ته سمه وینه ونه رسوي، هغه هم د یو د ریسک فاکتورو څخه دی. نو دا هغه ریسک فاکتورونه چې سړی کولی شي چې ډېر ښه تداوي کړي. یو بل خبره چې باید سړی واضح کړي هغه دا دی چې د وینې د لوړ کولیسټرول شتوالی هم یو هغه د ریسک فاکتورو څخه دی چې اسکیمیک سټروک یا د اسکیمیک مغزي سکتې باعث کېدلی شي. دا ریسک فاکتورونه دي. په کوم اندازه باندې دغه مغزي سکتره مبایزه کیږي په دنیا کې، په امریکا کې دغه سټاتستیکس په اروپایي مملکتو او امریکا کې تقریبا وایي چې د کال شپږ لکه 15,000 نفره د امریکا په متحده ایالاتو کې د سټروک سره مخامخ کیږي. او په دې پورې اړه لري چې سټروک یا دغه مغزي سکته څونه چابک شفخانې ته رسېدلی شي. دې ته موږ په چیپ کې وسیله وایو په انګلیسي کې د ټایم ونډو په نامه وایي. ټایم ونډو معنی ده چې ډاکټر صاحب چې در مخه د علایم په باره کې خبرې وکړه که د یو نفر د ژبې مشکلو سره پیدا کیږي، یا مثال لاس سم نه سپورته کولی، یا مثال بل داسې یو نیورولوژیک مشکلو ته پیدا کیږي، د هغه وخت څخه تر هغه وخته پورې چې د یو طبي امکاناتو ته برابرېږي دا 4.5 ساعته دي. په دغه اوونو 4.5 ساعتو کې که مریض تر شفخانې پر ورسېږي، موږ دلته په غربي دنیا کې بعضې دواوې لرو چې هغه دغه وینه کولی شي چې ډېرې نري کړي. موږ دته ترومبولوټیک تراپي وایي. ترومبولوټیک تراپي دا چې ته دا دوا مریض ته ورکوې، د مریض وینه ډېره نري کېږي او بالاخره غټ امکان د دې شته چې دغه د وینې لخته چې په رګو کې رامابیزه شوی ده، دا سړی کولی شي چې له منځ څخه یوسي او مریض کولی شي چې خپل پخوانی حالت ته بیرته راوګرځي.
بله ډاکټر صاحب هادي، ما دا پوښتنه هم کوله که څه هم تاسو هغه په ریسک فاکتورونو کې یا هم د خطر په عواملو کې تاسو تم شولی چې بیلابیل ناروغي مو یاد کړی، مثلا شکر کنټرول نسی یا هم مثلا کلسترول کنټرول نسی یا هم لوړ فشار. اما یو پوښتنه ممکن اوریدونکو ته هم پیدا سي چې ولې د وینې پراک کې یا د وینې په شریان کې چې په مغزونو کې د وینې لخته کیږي یا وینه کله کیږي، او ولې دغه شریانونه چې دي یا دغه رګونه چې دي چوي، لامل څه دی؟ اما دغه لامل نه هم دغه ریسک فاکتورونه کې چې یاد کړل او کنه، دغه د وینې د شریانونو تنګواله یا هم د وینې لخته کېدل دا مثلا د زینو موادو خوړو خصوصا دخانیاتو له استفادې سره هم اړخ لري؟
بالکل لري، بالکل. د دخانیات استعمال چې دی هغه خپل د درجو پتنګوالو کې یو ډیر مهم رول لري. یعنی هغه خلک چې لوړ فشار ولري، هغه خلک چې شکر لري او د شکر کنټرول سوی نه وي، او هغه خلک چې د دخانیاتو استعمال کوي، د خپل ټول دغه چې سره یو ځای کې د خپل د رګو پتنګوال کې یو ډیر غټ رول اجرا کوي. یعنی که یو نفر دغه ټول ریس فاکتورونه ولري، د وینې فشار کنټرول سوی نه وي، شکر لري او شکر هیڅ تدابیر نه کوي، او پر هغه سربیره د دخانیات څخه هم استفاده کوي، نو د ده یو ډیر غټ خطر سره مخامخ دی چې د رګونو تنګوالی پیدا کړي، او بالاخره د رنګو د تنګوالي څخه د سټروک پیدا شي. او دا یوازې سټروک نه دی، بالکل، بلکې د زړه حملې هم په عین پرنسپ باندې رامنځته کیږي. دا هغه د اسکیمیک سټروک په اړه څه ساس پوښتنې په جواب کې چې هغه د رګونو ولې چیوي په مغز کې. ما وویل چې غټ علت د رګو د چاودلو څخه د فشار یو دم پورته کېدل دي. مثال کې د یو انسان فشار د نورمال فشار څخه یو دم د 200-200 پورې په ډېر لنډ وخت کې وخیږي، نو ریس د دې سره تړلې دي چې هغه په مغز کې د یو رګ وچاودي یا دغه شریانونه کوچني شریانونه دي، هغه وچاودي او بالاخره دی په سټروک باندې اخته سي. ځکه دغه رګونه چې د انسان په مغز کې وجود لري، هغه داسې یو خاصیت لري چې په مرور د زمان چې د انسان سین لوړ سي، هغه د خپل هغه الاسټیسټي چې موږ ورته وایي، یا هغه یو رقم التجاعیت چې لري، هغه خپل د لاس ورکوي. نو بل په دغه په نتیجه کې په مغز کې خونریزي زرمه پیدا کیږي.
بله، او ډاکټر صاحب هدي او بل پوښتنه هم کوم. بیا ډاکټر صاحب سالی ته ورګرځو، دغه د شریانونو یادونه چې کیږي یا هم د رګونو یادونه کیږي په مغز کې، دغه ما چې څومره مطالعه وکړه، حتی د میلیونونو رګونو او شریانونو خبره کیږي په مغز کې د یو انسان. دغه کله واضح کوي آیا همداسې ځکه د لاس د رګونو یادونه چې کوي یا د پښو یا د بدن د رګونو، هغه رګونه ډیر واضح وي او لوی وي چې بندېدل هم په اسانه امکان نه لري. اما ویل کیږي چې د مغزونو کوم رګونه چې دي یا هم کوم شریانونه چې دي، هغه ډیر باریک دي. آیا همداسې د جوړښت همداسې حساس دی؟
بلې، وکړه دغه زه یو څه د موضوع ډیر هونګ ته ولاړ نسم، ممکن پر اوریدونکو باندې یو څه د موضوع زه نه غواړم چې ډیره درنه تمام شي، خو په عمومي صورت باندې که موږ ووایو د انسان د زړه څخه د مغز پر لور د دوو خواو څخه وینه ځي، یو د مخ ته خوا څخه ځي، او دې ته موږ په طبي اصطلاح کې د کاروټید وایو. یعنی د دوا په غاړه کې دوه رګونه دي، او یو د شا په طرف کې یو رګ دی. دغه درو عمومي د دوه دوش درو شریانو څخه د انسان مغز د وینې تغذیه کوي. نو که په دغه درو شریانو کې هر مشکل نامه پېست کیږي، هغه به د انسان د فلج سبب ګرځي. د مثال په ډول درته وایم، کله غاړې څخه چې د شریان لوړ ختلې دي، په دا د انسان د مغز د درسته طرف ته وینه رسي. که په دې راسته طرف کې مشکل نامه وایسته سي، د انسان به د چپې طرف ټوله خوا به فلج سي، یا به نیمه خوا فلج سي یا به نیمه خوا فلج سي. که بل مثال وایم چې د چپا کاروټید یا د غاړې څخه چې د چپا رګ ختلې دي، که په دې کې یو مشکل نامه وایسته کیږي، نو د انسان راسته طرف به فلجېږي سره، او د ژبې مشکل به سره پیښېږي. ځکه دا د انسان د مغز داسې جوړ شوی دی چې د خبرو مرکز چې دی، د انسان د مغز په چپه طرف کې دی. نو که په چپه طرف که په هغه رګ چې بندېږي، هغه انسان ته هم د ژبې مشکل پیښېږي، او هم بیا راسته طرف نور کار نه کوي. دا یو خبره. او درېم، هغه شریان چې د شاد طرف څخه د انسان مغز ته وینه رسي، هغه ډیر مهم دی، ځکه هغه د انسان د مغز هغه برخو ته وینه رسي چې د انسان په ژوند کې خورا ډیر مهم رول لري. د مثال په ډول باندې، د هغه مرکزو ته چې هغه د انسان د زړه تنظیم وظیفه پر غاړه هغه مرکزه چې د تنفس د انسان تنفس کنټرولي دغه شریان هغه زیاته وینه رسي. نو که په دغه شریان کې دا تر ټولو خطرناک ترین دی، که په دغه شریان کې یو د وینې لختره مغویسه سي، هغه د نیوي څخه تر 5% پورې د انسان د مرګ باعث ګرځي. نو لکه تر مخ چې مې وویل، هر څومره چې یو مریض چابک و شفخانه ته یا هغه طبي مرکز ته مراجعه وکړي، البته دا باید زه ووایم هغه طبي مرکز ته چې هغه اکلن د سی ټي سکین یو سهولت ولري، ځکه که یو مریض راسي و شفخانه ته د کلینیک پر اساس باندې د هیموراجیک او ایسکیمیک سټروک فرق کول ډېر مشکل دی.
بله او کوربدان ډاکټر صفادی سلامت اوسې، مننه چې دغه مودسې خ لریخونه تشریح کړه، او روسته به بحث ته دوام ورکوو. ډاکټر صف صالح، تاسو ته بیرته راګرځو. ل پکتیا نه فکر کوم مخکې اوریدونکو اړیکه نیولې وه چې پښتنې نیمایي کې پریش ولا ماده پښتنې درلوده چې وای یو ډول محتاط دی د مطالعې د شپې لخوا چې مطالعه وکم بیا نو خوب راځي، او کوم ورځ چې مطالعه ونه کم بیا وای خوب نشم کولای. که څه هم اړیکې پریش ولا پښتنې ټوله وانه ورېدل شو، ما پښتنې همدا و چې دا څه ډول ستونزه ده، یعنی د اعصابو معتادېدل په مطالعې باندې یا هم مثلا په یو بل کار باندې ممکن ځینې کسان له ټولنیزو رسنیو سره معتاد وي، په دې اړه څه وایي د لقمان ورور ته؟
مننه لودي صاحب، تر مخکې یو د بل مشر ورور خبره پات شو چې افغانستان کې درملنه کیږي که نه کیږي، که دله دروازې کما
و ډاکټر صاحب هغه تاسو پای کې راتلل، ما سره وا مالځه روسه بیا به نتیجه ګیری کی خبرې په کوخه خده چې تاسو وس یادونه وکړه، وس هم تاسو لاندې رانا پیوا چې بیا پای کې بلک تفصیلي خبرې پیو.
نو خبرې دې الحمدلله پریا کوم درم چې یاد درو خو ډیر به وځوال او دا به دې سره خلاص کوم چې الحمدلله افغانستان او خپل افغانستان نه ده. افغانستان تقریبا په دې سود ولې سيزو کې چې نور دنیا کې پټ وخت کړی دا په توګه هم پرمخت کړی دا تاسو هیوادوال واورې کنه کوچیر تاسو لیدلې وي، هم د کووید 19 یا کرونا په دور کې او هم د تحول په دور کې ټول سرحدات بند دي. نو یو کمرغه ټول ناروغان په افغانستان کې د ویکتل، یعنی افغانستان کې د هر څه درمان نشته. سم له فرق کې د افغانستان جنگ ځپلای دا او نور هیواد چې نه هونه چې دی البته جنگ نشته، بلکې البته همیشه په هر څه کې پرمختګ راغلی دا. نو دی وي بشات دونه ټکنالوژي وړوي ولل نه کمرغه په افغانستان کې هم د دې ناروغي درملنه کیږي. خو لکه څنګه چې مخکې ما هم ویلې او بیا قدرمن ډاکټر صاحب هادي هم ویلې چې وخت ډیر مهم ده. کله چې هغه درې علایم په چا کې پیدا شول په خپل وخت نظر وخت ته کچې په خپل وخت باندې مریض ناروغ هغه خپل سنټر ته کوم سنټر کې اسټ اسکل وي او نور هغه خدمات دي درملنه نیوي، کچې مراجعه وکړي ان شاء الله زر به درملنه وشي او یا نتیجه ورکړي. دویم دا چې په عمومي شکل باندې مخکې هم ډاکټر صاحب ویلې چې په دوه ډول دی، یو اسکیمیک ده چې بندش درک ده او دویم دی خونیزی ده چې هغه دی درک پټاو کېدل یا چودېدل دي. او بیا دا نور انواع هم لري، نظر نوې ته هم فرقې کې شي په نوې کوم نوې ده. مثلا یو نوې په نوم چایې ده چې ګذري مو دوی په سړي ساتو کې چیرې یو کس مراجعه وکي نو خپل علایم دته اعاده کیږي. خو ځینې داسې انواع دي چې هغه تر عمره پورې دغه معیوبیت پیدا کیږي، یعنی نظر نوې ته، نظر وخت ته او نظر موقعیت ته محض کې چې کوم دي کې موقعیت کې الته د بندش او یا دلته خونديزي صورت نیسي درملنه فرق کوي. خو نه کمرغه دلته سنټرونه په کابل کې په نور ولایتو کې هم شته درملنه کوي. بل دویم سوال ته چې هغه سوال شاید موضوع پاک لمنه نه وي، د هغه پاک لمنه د خوب پاک لمنه شاید ځینې کسان داسې تلقین سي چې مثال ځکه مطالعه وکړم ته خوب را نشي او که مطالعه وکړم نو خوب به راځي، یا اصلا د انسومنیا یا بیخوبی چې ودوایي دا مختلف اسباب لري، دا سایکاتری پورې مربوط دی، یعنی عقلي و عصبي پورې، یعنی رواني ناروغي پورې مربوط یو موضوع ده چې کله کسان چې سټرس لري یا استرابات لري یا ډیپریشن لري یا د خوب هغه محیط ولا برابر نه وي یا هم هغه بستر او تخصیص یو نه وي او یا هم په خپل بستر کې سغاګ وي یا لړانا وي یا ګرمي یا یخي درجه ته وي او یا هم پښې نارامه وي، دا اسباب یا کسان چې مثال الکول استفاده کوي او یا هم سیګریټ استفاده کوي او یا د شپې لخوا زیات چای څښي یا کافین دار مواد لري کافي خوري، نو دا کسان د خوب د ستونزو سره مخامخ کېږي شي، د اسباب کېدای شي. او دا ورو چې وایي شاید تلقین سوي چې د کتاب مطالعه کوم ته خوب راځي او کتاب مطالعه کوم ته خوب ناراضي او یا شاید په دې شي عادت شوی وي او ته خوب راځي. په همیش او صورت باندې مونږ شولای چې د کتاب نوایلو سبب دې د بخوبۍ سبب ګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب صالح دلته یو اوریدونکو پر فیسبوک باندې پوښتنه لیکلې ده، وای آیا دغه ستروک یا مغزي سکته چې د کورنۍ درملنه لري کنه؟ دا نصرت ساحل راته پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې لیکلې ده پوښتنه. ډاکټر صاحب صالح تاسو ورته څه وایئ؟
مخکې هم دا څوم د ځوان تکرارو چې مهم دغه د ماچ مخکې خو محافظه ویل چې فاست اف ام فیس بیان مخ مخکې چې یو طرفه تجارت کې راشي، پلاس کې تجارت راشي او خبرو کې تجارت راشي، نو تی ټایم دین وخت عاجل بعد هغه درملنه ځای ته ورسیږي، نه کور کې لنی لپاره مرغه د کوخانی هغه به حساب محلي تبعیان دي چې د تندې به یو چې تجارت به یو سړي سره تجارت دی ورته هغه ور کوي د سودا ور کوي چې بعد چای ډوړي بخوري او فشار یې څنګه کې نه شي شاید مریض دینه هم خراب شي. یا ځینې وخت هغه کسان مثبت تغییر ورکړی دا یا مثبت درمانه شوی دا چې وایي چای گذاري نه وایي هغه دا چې د مینی سټروک هم وایي، یعنی هغه وړوکی سټروک ده هغه لږ بندې صورت نیسي یا د وینې د کم جریان له وجې نه یا د بل څه نه بېرته خلاصي کېږي نه، هغه چې کله خلاص شي له سړي ساتو کې هغه زیات په لاړ شي ګران نه شي هغه درملنه کېږي. ولې مهم ده چې دوی باید کله چې دغه علائم پیدا کړي عاجلن باید د درملنې ته ورشي، هغه مرکز ته لاړ شي چې هلته خدمات د سټي سکن موجود دي ترڅو زه تشخیص وشي، او هغه ځای ته راشي چې هلته خدمات د سټروک د تداوي لپاره موجود دي ترڅو فشار کنټرول شي او هغه رس سکرونه پیدا کړي او دغه درملنه ضرورت وکړي. نو د زمانه خو اصلا کوایو د ټپ کې د کوفر ته وابطه وایدا چې په کور کې ساتل دی چې
او ډاکټر صاحب صالح همدلته یو پښتنه ممکن اوریدونکو ته پیدا شي چې دغه حمله مغزي حمله یا مغزي سکته چې دومره جدیده لمخ کنه هم ځینې سیګنالونه ورکوي انسان ته او کنه د فتان پیښیږي، ځکه ک یو کس خدای مکرل دغه حمله سره مخ وي یا دغه حمله سره مخ کیږي لمخ کنه بدن څه نه خني خاني ښکار کوي ابتدایي او کنه د فتان راځي دغه حمله، ځکه د افغانستان اکثر خلک په لرو پروتو سیمو کې وسی اولته داسې مجهز روغتیايي مرکزونه نسته چې هغه سہولتونه چې د سټي سکان دي یا نور معاینات دي هغه پکې مهیاوي، لمخ کنه داسې نه خني خاني په وجود کې ښکار چې انسان باید د مغونو خو په درلودلو سره سم روغتون ته ځان ورسوي او کنه د فتان راځي دغه عصبي حمله.
لکه مخکې ډاکټر صاحب هم ویلي چې ریسک فاکټورونه یو کده لکه شکر او دوړ فشار او عمر او ژوند حالات او چاغي او مواد مخدر استعمال او مثلا نور بنزوی د زړه دا هغه ریسک فاکټورونه دي چې دې ته زمينه مساعده دي. کله چې یو کاس د فتن په اني ډول په یو طرف کې یعنی یو مخ کې یو طرف لاس کې یا پښې کې دغه ضعیفي او یا بې حسي پیدا شول او یا کچیر خونديزي او د دفتر یو اني سره دی پیدا کیږي او دا ورسته دې ته بهاري پیدا کیږي، کنفیوژن یا مخشوشتیا پیدا کیږي، او یا په سترو کې یو حساسیت پیدا کیږي، یعنی حرارت مقابل کې اثر پیدا کوي، او یا سترګې یو شی دوه ویني، او یا هم ګنسر پیدا کیږي، هغه بیلانس خپل توازن لا تور کوي. کله چې دا علائم پیدا شول عاجل بغیر د کوم خبر نه بعد درمنځ ته ورسیږي، که چېرې په طرفونو کې ویل کېږي چې موږ کومې ځای کې ورشي او کچیر په خارونو کې به خپل سنټر چې هغه موجود ده آلته ورشي، او کوغه دوی څومره چې زر کولای شي دا علائم پکې موجود وي ولو عرشه وي، خو کتر چې دا علائم موجود وو وجود په امي شکل باندې روغتون ته ورشي.
بله و کور مودان اوریدونکو په دهیل چې د ډاکټر صاحبانو دغه کوم سپارښتنه چې دي دا عملی کوي، ځکه د مغزونو او د زړونو معمولا یادونه چې کیږي وای زړه د بدن پاچا دی او مغزونه هم داسې دي چې ټول بدن کنټرولوي او له همدې ځای نه د بدن هغه ټول چاري کنټرولېږي، نو که خدای مکړه په دغه دوه برخو کې چې زړه او مغزونه دي له کومې ستونزې سره مخامخېږي یا دغه کومې نښې نښانه چې ډاکټر صاحبانو واضح کړل دغه سره مخ کېږي تاسو یا د کورنۍ غړي مو، نو کورنۍ ټوټکو تمه منتظر کېږي د فتن ځانونه روغتیايي مرکزونو ته ورسوي. ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو یا اوریدونکو وصل له ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. فکر کوم د غوریدونکو زموږ هغه غورید د غاګ مخته ناراضي که زموږ غاګ لري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. فکر کوم واتس اپ اړیکې سمونه ده لوران دینه یو اوریدونکو راته په واتس اپ کې پوښتنه پریخي ده، زه له تخنیکی همکار نه هیله کوم چې دغه پوښتنه واوروي اوریدونکو ته چې دا ورور څه وایي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو محترم همکارانو ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. د ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه همدا د څو ورځې مخکې زموږ په منطقه کې یو د تیر عمر کس له یو ناروغي سره مخامخ شو. هغه د ناروغ لومړۍ نښې نشانې همدا وې، د به پر خپل بدن کالي چیرل، همداشان پر سر به یې حملې وهلې، غوټې وهلې او له سر نه بې زیات شکایت کاوه. کله چې یې ډاکټر ته وړي، هغه د ډاکټر په وینا وایده یو ډول دماغي یا عصبي ناروغي ده. نو آیا ډاکټر صاحب د دماغي، د عصبي او د مغزي، د سکته مغزي ترمنځ توپیر څه شی ده؟ آیا دا هم کیدای سي چې مغزي سکته یې کنه د دماغي ناروغي لاملونه بیل دي او سکته یې مغزي بیل ده؟ مننه.
کور ودان زابلی صاحب اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب هادي، تاسو اتمن د زابلی صاحب پوښتنه اوریدلې، دا ورته ځواب کوي، بیا یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو.
بلې، و ما پوښتنه واخیستله، څومره چې ما د دې پوښتنې څخه اخیستو وکړله، ډاکټر صاحب هم د سټروک په باره کې او د هغه په دلایلو په باره کې ډېر تفصیلي بحث وکړي، چې دغه د فاسټ کانسپټ دی چې مریض هغه د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي، او لاس یا پښه نه سپورته کولی یا د هغه موازنه نه شي ساتلی. او زه باید په دې باره کې یو شی ور اضافه کړم، هغه دا چې دغه ټول شان په ډېر لنډ وخت کې پیښیږي. یعنی معنا دا چې یو مریض اوس جوړ تیار ناست دی، یو دم هغه داسې مشکل ورته پیښیږي چې نور هغه یو څه غواړي چې ووایي خو نه شي کولی چې ووایي. یعنی دا د لغاتو د پیدا کولو یو مشکل ورته پیدا کیږي. نورمال روزمره ژوند کې دی هیڅ مشکل نه لري، خو یو دم لغات نه پیدا کولی، یا مثال راسته لاس یا چپه لاس نه پورته کولی، یا په جیب کې مشکل ورته پیدا کیږي. نو په طبي اصطلاح کې دغه ټول حالتونه چې دي، دا په اکوټ حالت باندې پیښیږي. یعنی دا معنی چې هیڅ مشکل نه، یو دم دغه ټول شان پیښ سي، په دغه حالت کې موږ دې ته سټروک وایو. او د اوریدونکي پوښتنه چې وه، داسې نورمال لاس دي چې سړی باید د مریض تاریخچه واخلي، مریض باید معاینه کړي چې مریض داسې یو مشکل لري، یا لاس کار نه کوي، یا پښه کار نه کوي، یا مثال دی د جد د مشکل سره مخامخ شوی دی، یا دی یو شی دوه ویني، یا ژبه صحیح نه ده. که دغه شان سړی وویني په دغه فزیکي معاینه کې، نو سړی کولی شي چې دلته یو د سټروک یو شوبه موجود ده، یا موږ ته سسپیکټډ سټروک وایي. نو بیا باید دغه وروسته سړی وګوري چې څومره عمر کې چې دا مریض د ته پیښ شوی ده، یو سیل سکن وکړي، یا تر ټولو شترین خبره خو که سړی د ایم آر آی امکانات ولري، ایم آر آی وکړي. او بعضی وختونه دغه مغزي خونریزي د یو ډیر شدید سردردی په شکل هم ځان ښکاره کوي، چې یو مریض ډیر شدید سردردی ځان ورپېښیږي. مریض د داسې یو تاریخچه سره راځي، شفخانه ته تاته وایي چې زما داسې پر سردرد دی چې په ژوند کې ما داسې سردردی نه دی لیدلی. نو که مریض داسې یو تاریخچه سره راشي چې هغه سردردی او هغه سردردی د عمر نه لیدلی، اکثره مریضانو په کور کې هم یو د سردرد لپاره دوا اخیستي خو هغه د سړي کومک نه کړی. نو که داسې یو تاریخچه سره راشي، اکثریت وختونه دغه مریضان د سبارکنوټل هیموریج یا د مغزي خونریزي سره راځي. نو که په سړي سکن یا ایم آر آی وکړي، هغه سړی ویني.
بله، کور ودان، ډیره مننه ډاکټر صاحب هادي. اوریدونکو ته نوبات ورکوي، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، په دې لچې غاګې واورو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمري شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
خدا په ګمان کې ورکړي جناب اوریدونکو صاحب، سلامونه تاسو ته. غاګې د ټول قدرمن اوریدونکو په حاضر کې د هلمند ولایت څخه.
که اتل صاحب هلمند نه ستړي مشي، مهرباني وکړئ تاسو موضوعات من څارلې اوریدلې مو، دا څه وایي د موضوع په اړه باندې، او که پوښتنه هم لري مهرباني.
مننه، خدا پاک دې خیر درک لودین صاحب، یو سلام ډاکټر صاحبان ته وایم. خدا پاک دې وکړي چې شبې لودین صاحب محترمه دا چې د وژه اخیری ده، موږ ولا ډیر انتظار وکړو. مې خدا پاک مهرباني د ازادي راډیو همکاران به داسې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر راولي، ځکه دلته د روزه پر وتلي لودین صاحب محترمه، دا خلک د خوراک سره احتیاط نه کوي، د معدې په تکلیف باندې اخته. نو خیر، خدا مهربان دې، د اپراتورو ته خبرونه کړي چې متخصص ډاکټر راولي چې د بریدونکو پرسنل جوړ کړي. نو دا چې موضوع د اصحابو په باب کې دا لودین صاحب محترمه ما ډاکټر صاحبان څخه یو دغه پوښتنه ده چې مثال د خبرې زه یو ډیر لرم لودین صاحب محترمه مثال اوس کې شی زاک شی د مقصد وخت دا راغلی چې اوس شی مې ځای شي بیا مې یو ډیر هغه شی راخیری چې ما چې یو شی دی بیا ډیر په سرګردانه تم چې مثال د خبرې په لاشي په زه ډیر و دغه یو بخ مزین تر شی دغه د اصحاب د مرزي څخه نه یبل زموږ یو ګاونډي دی لودین صاحب محترمه چې مثال د خبرې دی دا شی وخت په وخت یو خاطر رواني مثال یو خپل د کړو د کرزیا مثال د خبرې بازار ته یو وخت په وخت شی مثال هر وخت نه دا شی چې مثال د غزای کرسوي به خدي اندازې مزال اخو ته کړی ورسته ته کرسوي چې مثال د خبرې د چی رواني ما دا شی وخت په وخت د حالات باندې شی د خاب د مرزي څخه د کسب اجد او دغه ما د ير دغه پښتنه ډاکټر صاحب باندې کړه جواب چې دغه ما د ير مرزي چی څه د خاب څه د کسب اجد
کور ودان اتل سب ډیره مننه سلامات اوسې بل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشي تاسو ازادي رادیو اوري مهرباني وکي اوریدونکو فران وصل دی مهرباني
مننه لودین صاحب سلامونه تاسو ته
ستاسو علیکم
بل وساور لودین صاحب
او غاګ مرادی مهرباني خبرې وکي وو
لودین صاحب زما خدا پښتنه د ډاکټر صاحب نه چې دلته ډیر خلک شي په اقتصادي ستونزه اخته یا غا هم بس دسی اصابی ستونزو سر مخی یو خو خوب نلری بل بالا بس پا فکر کی دو بیا و کارو نچی دلت اقتصادی ستونزی ملا دیر اصاب خرافی هم داسی دستونزو سر مخی یو خو یو شعی ریج او بل چی رق ورتوه که بیا دی آوری هم نچی نیزدی بالا پا فکر کی دو بی او بل دسی گردی وردی خبری هم که او بل خوب هم بس نلری طول خلق هم دلتا چی داسی اقتصادی ستونز اختای اغام پا دغ ناروغی اختایی او چې اقتصاد سم هغه به ټول خوشاله ژوند لري خوشاله دي نه حساب نور ناروغي لري نه دغه نور ناروغي
ښه کور ودان تاسو خبرو داسې ښکاری چې پښتنه مو داده چې دغه په مجموع کې به وزلي ناداری تشویش اندېښنې دا څومره دغه مغزي سکتې سره تړاو لري یا هم څومره پر ریسک فاکتورونو کې په عواملو کې راځي کور ودان راځي چې ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړي دغه پښتنه جواب کړي ډاکټر صاحب خادی تاسو دغه د اتل سه پښتنه جواب کړي چې وای خپل له هیر نه شکایت درلود وای شاعرانه هریږي او زمون کې دی وګاونډي حساب کړو وای روان یو چیرتوي او رسیدلې بل ځای وي فکر کوم دا متاسفانه د اکثر ځوانانو ستونزه د نن سبا ممکن تاسو ورته رڼا واچوي چې لاسبي په لوه دا څه ډول ستونزه ده
تشکر د پښتني څخه پښتنه ما واخله په عمومي صورت هره یا په نیورولوژیک کې ته دیمنس وای دیمنس یعنی چې په مرور د زمان سره سړی د هیر سره مخامخ کیږي موږ یو شی باید پښتنه کړی وای چې د عمر څو دی ځکه هره چې دا په عمومي صورت د لورسن د خلکو مریضي ده په عمومي طبي صلاح دی ته دیمنس وای او دیمنس رنگا رنگ فرمونه لري دا یو دیمنس دی او په بل خوا کې به موږ د پسیدو دیمنس په اړه کې یو کانسپټ لرو پسیدو دیمنس یعنی دا چې هر نه ده بلکې د بعضی سایکیاټریکو مشکلاتو د خاطر سره هر لري هغه کېدای شي چې استراب یا کېدای شي ډیپریشن یا دا شان څه نو ځکه ډیر هغه د دیمنس په اړه کې وړه غرم چې دا یو مریضي ده چې د اعصاب سره ډیر اړه لري نو لکه مخکې مې وویل دا دیمنس رنگا رنگ فرمونه لري مخصوصا په غټ سینو خلکو کې دیمنس د الزایمر ډیزیز په نامه یو مریضي ده چې هغه مخصوصا په لوړ سینو خلکو کې پیښیږي سړی ته هیره پیښیږي کېدای شي چې په بعضي خلکو کې چې د 50 کالو لوړ دي هم پیښ شي که هغه فامیلي تاریخچه د دیمنس ولري بل ډول د دغه هیر چې دی هغه واسکولر دیمنس موږ ورته وایو هغه په هغه خلکو کې پیښیږي چې هغه مثال لکه د مخ چې وویل لوړ فشار شکر ولري سیګریټ کی هغه هم په مرور د زمان سره د انسان د مغزي حجرات سم اکسیجن او سم تغذیه نس کولای په زمینه کې هیر را مبه استفی یو فورم د هیر چې دی هغه داس یو فورم دی چې هغه سره کولای شي نور په واسه په مرای کې ویني هغه ته موږ پرونټو ټمپورل دیمنشیا وایو هغه داس دی چې د انسان د مغز د مخ دوا لوبونه چې دي د مرور د زمان سره کوچنی کیږي د انسان مغز کوم وګورو د مخ دو طرف دا دا وظیفه لري چې د انسان پرسونالیټي جوړوي، د انسان شخصیت په جوړولو کې خورا مهم رول لري. نو که دغه دوه لوبونه په مرور د زمان سره کوچني سي، دا هم سړي ته د هیر یو هیر سړي تور کوي، او بلکې دا هیره یوازې هیره نه وي، د ده پرسونالیټي مو سره چینج سي، یعنې د ده شخصیت کې هم تغیر را راوسته کیږي. نو دا هغه د نیورولوژي د نقطې نظره که سړی ورته وګوري، دغه د هیرې هغه مهم علتونه دي. خو په بل اړخ کې که سړی وایي پسیلو ډمنس، یعنې دا معنا چې دی په مغز کې د ده کوم تکلیف نشته، دی د بعضې سایکایټریکو یعنې بعضې هغه روحي امراضو سره لاس او ګرېوان دي، او د هغه څخه ده ته دغه هیره پیښیږي. نو په ځوانانو کې که زه ووایم، ډېر خلک د اضطراب او ډپریشن او د دغه شیانو سره، مخصوصا د دغه اقتصادي حالاتو په خرابۍ سره، د دغه پسیلو ډمنس سره خلک ډېر مخامخ دي. نو د دې لپاره چې سړی وپوهیږي، نفر باید د مریض باید طبي پرسونل سره په تماس کې شي، او هغه د امکاناتو په کتو سره موږ په شفخانه کې چې دغسې مریضان راسي، مخصوصا لوړ سن خلک چې یو ام آر آی ورته کیږي، بیا بعضې د ټسټونه دي، موږ یې کوګنیټیو ټسټونه بولو. کوګنیټیو ټسټونه په دا معنا چې د ده حافظه موږ ګورو. مثال یو نفر ته ووایه دوه درې لغات، څلور لغات، ورته ووایه دوه درې دقیقې بعد هغه بېرته پوښتنه ځینې کوي چې دی باید تاته جواب درکړي، ته څو ته وپوهېدې چې د ده حافظه څومره کار کوي. نو دا هغه د نیورولوژي د نقطې نظر عمومي د هیرې بعضې امراض او د مغو.
او دغه بله پوښتنه چې درلوده چې کوم ګاونډی دی، وایي معمولا کوم ځای ته روان یا هغه منزل په لاره باندې وایي ترې ګډوډېږي چې چیرته روان یې، بیا رسېدلی بل ځای وي، دا ستونزه په نورو ځوانانو کې هم ده. دا هم همدغه د اضطراب تشویش او ویرې کومه بڼه ده او که نه اعصابو سره ممکن تړاو لري؟
معمولا په ځوانانو مریضانو کې دا اکثریت دغه پسیلو ډمنس سره چې دی په تشویش کې دی، اکثره وخت اضطراب ډپریشن یې چورت یو ځای ته یي، دی روان بل ځای ته یي. اکثریت اوقات دغسې مریضان چې دي هغه په مغز کې کوم ستونزه نه لري، صرف دی د روحي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یې، او نو دی د دغسې یو هیره ډېر یې
کور ودان. ډاکټر صاحب حادی سلامت سي. ډاکټر صاحب صالح دغه د بل اوریدونکو چې اړیکه نیولې و فرانه، دغه پوښتنه هم داسې و چې په افغانستان کې د اکثرو خلکو کاروبارونه خراب دي، اقتصادونه چې دي کمزوري دي، دغه کمزوري اقتصاد، بې وزلي، دربدري، دا څومره د عصبي ناروغیو په ریسک فاکټورونو کې حسابېدلی شي؟
او بله، ښه سوال ده. له بده مرغه ووایم، څرنګه ووایم چې متاسفانه بیا هم هیوادوال ته زه ووایم، اکثره هیوادوال چې کله ډاکټران ته مراجعه کوي، نو د اعصابو په نامه ډاکټر ته مراجعه کوي، دې تفکیک نه شي کوی چې آیا دا ډاکټر د جراحي اعصاب ډاکټر ده او که نه د نیورولوژي یا د عصبي داخلي ډاکټر ده، او یا د سایکاټري د رواني ناروغۍ ډاکټر ده. نو همدغه ستونزه ده چې دوی بیا د خپل ډاکټر نه پېژندلو وجه نه هغه خپل مشخص کوم ستونزه چې لري هغه ډاکټر ته نشي ورتلی، او ځینې وخت ډاکټر صاحبان هم متوجه کوي نه، راهنمایي کوي نه، نو یو ګمراهي کې مریض واقع. په عمومي صورت باندې دغه ناروغان چې دا اصلي ستونزه سایکاټري ستونزه یا رواني ستونزه ده، طبیعي خبره ده چې په عمومي صورت باندې رواني ستونزو ته ناروغي نه وایي، بلکې اختلال ورته وایي، یعنی رواني اختلالات. په رواني اختلالاتو کې چې دا عمومي سبب عام سبب نه معلوم سبب څه ده، ولی وایي چې په دې کې بایولوژیکل او سایکولوژیکل او محیطي او یا سوشل اجتماعي رول لري، فاکتورونه پکې رول لري، یعنی بایو سایکو سوشل. نو طبیعي خبره ده چې یو فاکتور چې ځینې کسان د اقتصادي ستونزو له وجې نه، د بیکارۍ له وجې نه، د فقر له وجې نه، د مهاجرتونو له وجې نه، د ناروغۍ له وجې نه، او یا هم د کورنۍ تاوتریخوالي او ستونزو له وجې نه په یو نه ناروغۍ او ستونزو باندې اخته کېدلی شي، او یا د هغونه رنج وي. نو دا هم یو رواني ستونزه ده چې د کس ته پیدا شوې ده، چې مثال اکثره کسان لکه څنګه چې ډاکټر صاحب د ډیمنس پاکله باندې توضیح وکړه چې هغه د نیورولوژي له اړخه توضیح وکړله، ولې زه به لږ نور هم پکې اضافه کړم چې په ځوانانو کې اکثرا ځوانان خصوصا چې موږ ته مراجعه کوي، د محصلین مراجعه کوي او مطالبین مراجعه کوي چې ډاکټر صاحب زما حافظه کمزوره ده، اصلا د دوی حافظه کمزور نه وي، بلکې دوی ستونزه د تمرکز د زوخ له وجې نه، یعنی تمرکز نه لري، پور کانسنټریشن نه لري، فوکس نه لري. یعنی اکثرا دوی چې کله څه شي یادوي هغه په یو وخت کې دوه کاره سرته رسوي چې هغه اصلي موضوع د دوی په ذهن کې نه کښېني، چې په نتیجه کې شاید دغه علتونه علت د همدغه د توجه کموالی وي، یا د سټرس او خستګي وي، او یا هم استرابات یا انزایتي چې ورته وایي ډپریشن وي، یا نور رواني ستونزې، او همدارنګه ځینې وخت هورموني تغیرات چې په دې کې د تایرایډ کموالی جدول هم پکې رول لري، د تمرکز د ضعیفي سبب ګرځي، چې دغه تمرکز ضعیفي له وجې نه انسان نشي کولی چې هغه موضوع خپل مغز ته وسپاري، او بیا هغه مغز په حساب کاپي شي، او بالاخره ماته پیسټ یا ماته سیف شي. نو له همدغه وجې نه دغه کسان چې کله بیا یو کار کوي نو هغه کار یې تریریږي، یا ځای ته چې ځي ځای تریره شوی، یا ادرس چې وسړي ادرس تریریږي. نو په عمومي صورت باندې دغه کسان چې دی د تمرکز
بله کور ودان ډاکټر سبانو راځي بحث به ورو سره راټول کو اوریدونکو هم فکر کوم ستا خو معذرت غواړو ځکه چې بحث به باید سره راټول کو یو نتیجې ته سره ورسیږو. ډاکټر صاحب هادي یو بحث هم ډیر مهم دی چې پاتې نشي، هغه د مریضانو پالنه ده. هغه کسان چې له مغزي پلوي صدمه لیدلې یا مثلا سکته کړې وي، د دې پالنه څه ډول باید وشي، څنګه یې ساتنه او لاسنیوی وشي؟ ځکه ممکن ډېرې کورنۍ دا وسونه لري چې هغه ناروغ د اوږدې مودې لپاره په روغتون کې وساتي، درملنې خو به وروسته ډاکټر صاحب نور رڼا هم پې واچي چې په افغانستان کې امکانات څومره دي، اما د مریض پالنه څنګه کېدای سي؟ آیا اړینه ده چې دغه مریض چې سکته یې کړې ټول عمر په روغتون کې پاتې شي، او که نه په کور کې هم ساتنه او پالنه امکان لري؟
څوک د مریضانو یا د سکتای مغزي د مریضانو پالنه موږ کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو. یو هغه پالنه ده چې هغه په دغه اکیوټ حالت کې رامنځته کیږي، مثال هغه که یو مریض ته د سټروک علایم چې ډاکټر صاحب وختي توضیح ورکړله پیښ سي، د اولین څلیرویشت ساعته تر ټولو ډېر مهم دي، ځکه په دغه څلیرویشت ساعته کې د نورو سټروکو د راتګ امکانات خورا ډېر دي. نو په دغه صورت کې باید دغه مریضان اکلن څلیرویشت ساعته پر مونیټر باندې، چې هغه د فشار باید کنټرول سي، پلس باید کنټرول سي، او معلومدار خبر ده یو سی ټی سکین باید د مریض ته وکولای سي، باید ویلري چې سړی وپوهېږي چې دا خونریزي ده او که دا ایسکیمیک سټروک دی. دغه اول څلیرویشت ساعته دي، دا باید مریض په شفخانه کې واوسي، سړی باید څوک وکولای سي چې هغه ریسک فکټورونه چې دوی لري د هغه ریسک فکټورو تداوي وکړي. دا هغه اکیوټ حالت دی. د اکیوټ حالت څخه وروسته موږ هغه د مریضانو وروسته پالنه ده یا فالو اپ چې موږ ورته وایو. د فالو اپ په باره کې باید سړی ووایي چې په دې پورې اړه لري چې مریض څومره د سټروک څخه په تکلیف دی. یعنې که یو نفر مثال په ډول باندې ووایم رسته طرف یې مکمل فلجي، دی باید ریبلیټیشن ترلاسه کړي، ځکه د انسان مغز داسې یو قابلیت لري، هغه حجرات چې د منځ څخه تللي چې هغه په مرور د زمان سره هغه نور حجرات د دوی وظیفه واخلي، او د ده لاس یا پښه یا هر د بدن کوم عضو چې د دغه سټروک سره صدمه لیدلې ده هغه بیرته خپل کار تر امکان تر حده پورې بیرته واخلي. دا یو که یو څوک د سټروک د ژبې په مرکز کې رامبیزه سوی، نو هغه نور کولای نشي چې ژبه خبرې وکړي. دغسې مریضانو ته نورمال موږ د ژبې د تداوي ماهرینو ته باید دوی ولاړ سي، یا لوګوپیډیسټ موږ ورته وایو، لوګوپیډي ډاکټر خلکو ته باید دوی ورسي، هغه د دوی سره د ژبې بعضې تمرینات کوي چې بیرته وکولای سي. لکه که په ساده مثال یې ووایم چې یو کوچنی چې ژبه زده کوي څو کوشش کوي چې د کوچني سره کرار کرار خبرې وکړي، کرار کرار یو شی وښيي. لوګوپیډي هم د پرنسپې عین شی دی، ځکه دغه مریض چې دی د خپل ژبه د لاس ورکړې ده، دوی باید د ژبه بیرته د نوې د سره زده کړي. نو ریهبیلیټیشن یا د فیزیوتراپي او د اشان او لوګوپیډي دا تر ټولو مهمترین دوه شیان دي چې مریض باید وروسته ولري. او مهم نه ده چې مریض ټول عمر په شفخانه کې بستر سي، مهم ترین شی دا دی چې مریض هغه سم څه ډایګنوز ولري، یعنی تداوی سم وسي، تشخیص سم وسی تدابیر سم وسی او دغه خبرو سه ریبیلیټیشن موږ ډیر مریضان لرو چې مریضان راسي بخیر په تکلیف راستا خوای مکمل فلجی مګر وخت چې تداوی سي ریبیلیټیشن ته ولاړ سي دوی هفته فیزیوتراپی او لوګوپیډی او داسې نو ویني بل اخره د کولای سي چې په خپل پښو باندې ولاړ سي ملندار خبره ده هغه رقم فنکشن خود ده بدن نسبی ده کولای لکه په خوا مگر خپل نورمال ژوند کولای سي چې مختبوز دا یو خبره غواړم چې نور د دې استروپ په اړه کې وایم اگر داده چی مخصوصاً پر اسکیمیک سٹروکو کی پر اسکیمیک سٹروکو کی مریضان باید د دې لپاره چې نور سټروکونه پر دوی را نسی دوی باید دوی دوای واخلي دا تر څو لو زبر پر دې باندې باید تاکید وکم هغه د اسپرین 100 ملی ګرامه په ګره دنیا کې سټانډرډ دی 100 ملی ګرامه اسپرین ورکو د ورځې سهار یو دانه او اتورواستاتین 100 ملی ګرامه د شپې یو دانه مو دا مریضانو ته ورکو
زما واځي او ډاکټر صاحب هادي خدای چې دغه دواګانې د امغه محلي ډاکټر صاحبانو د نسخې مطابق واخلي ځکه دغه دواګان نمونه چې تاسو واخیستل خدای مکړه په دې معنی نه دي چې اوس دا اوریدونکو ترې استفاده وکړي ځکه په افغانستان کې اوس هم زیاده ده چې په اسانه له دواونه استفاده کیږي بدون دې چې نسخه ورته ولري او فارماسیان هم دغه اصل په نظر کې نه نیسي نو اتمان به د نسخه مطابق او د ډاکټر د سپارښتنې مطابق به دغه دارو درمل اخلي
بالکل دا خو تر ټولو مهمه خبره ده د ایت څوک باید دوا بیل د ډاکټر د تجویز څخه وانخلي صرف دا دغه سي دوا وي دي دا چې د یو نفر د سټروک ټول تداوی ټول شان مکمل کسي دا غت څخه ورسته دغه دوی دواوی د دې لپاره چې د آینده سټروک سره مخامخ نسی دغه دواوی باید واخلي مرندار خبره کوي یو نفر اسپرین واخلي بل دې چې د تداوی سوي او هغه د په مغز کې خونریزي کله چې د خونریزي ډېر شي صرف دا د تجویز په شکل باندې چې دغه دوا باید به د ټول ژوند واخلي دا دوا
bale wo kur wadan doctor sahib hadi salamat usay da de acute ya ham de gd sakte ya da wana mukra chi mariz da se paral ki chi baya da urus sara darmalan ne rehabilitation usi ya masalan de wujud ha falshabe uzwe birta jodi si ya ham ha kum hujarat chi mri sawi de gud zwandi kedlo hasa usi aw da se marizan ham sta chi mumkin سکتای کړی وی خو په کور کې وساتل شي او ارتیا ونه لري چې مثلا د غو مراکز ته چې تاسو یادونه وکړه مراجعه وسی
په صورت نه سټروک موږ دې ته وایي چې دا یو میډیکل ایمرجنسی ده یا یو سټروک عین لږه سده لکه د زړه حمله یو نفر باندې چې زړه حمله راځي هغه سره نس کولای چې په کور کې وساتي سټروک هم عین شی دی سټروک هر څو چې چابه کیږي مریض باید طبي خدمات لاسرسی پیدا کړي په سټروک کې یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې وایي ټایم از برین دا په دغه مفهوم هر څومره چې د مریض په تداوی کې ځان راځي غونډه د تکلیف ډېریږي یعنی که یو نفر په دغه اولو ساعتو کې د تداوی وسی د آینده ژوند به ډېر شي یعنی دوی به کولای شي چې تر امکان تر حدا پرې هغه خپل پروبانی بلار سی یا جبه بیسی هر څونده حتی هر ثانیه چې د په تداوی کې ځان راځي د ژوند د خوراډي تاثیر په پرول لري
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب هادي سلامات اوسې ډاکټر صاحب صالح تاسو ته بیرته راګرځو بس بیا تاسو سره پای ته رسو په افغانستان کې مخکې هم د درملنې په امکاناتو تاسو لږ زره تم شوې دغه د درملنې کوم څرنګوالي چې ډاکټر صاحب هادي ورته اشاره وکړه چې هغه د درملنې ترڅنګ فیزیوتراپی دا مثلا د جبه د حرکات او یو ډول تمرین دی او دغه راز د بدن د نورو فلجسو اعضاء تمرینونه دي دغه ټول ان شاء الله په افغانستان کې شته
نه بنه مرغ ځنی به یې زوی نه ځکه چې سپیچ تراپی متاسفانه د افغانستان کې سپیچ تراپی نستر په ډاکټر سی وړاندې کړل
بله او ډاکټر صاحب په پای کې دا خبره داسې راټولې کوڅ وکړو چې په ژوند کې خپل ځان او کورنۍ لدغه سکتین او ساتو لاندې سپارښتنه کې په یوه یوه نیمه دقیقه کې راټولې کړي
نو زه یو ولونه یې کوم څه په هوا سره ووري یو خو د خپل ژوند باید هغه سټایل بدل کړي یعنی هغه څوک چې سګرټ څکوي د رمضان میاشتې ښه فرصت وکړي چې څه کوي نو اوس دې بریدي وتا او همیشه باید فعال اوسي د تنبلتوب نه د زیات خوب کولو نه د زیات استراحت نه باید مخنیوي وشي همیشه باید ورزش وکړي الکول خو الحمدلله په افغانستان کې نشته کوڅو کې استفاده نه کوي کمی استفاده کوي نو څوک الکول استفاده کوي یا سیګریټ استفاده کوي نور مخدره مواد استفاده کوي دینه باید مخنیوي وشي کم شي متوازن خوړه باید خوړل شي یعنی خوړه هم ډیر رول لري کنه یعنی موږ متوازن خوړو نه حق نه لري چې تاسو هر ورځ پلو او وخت وخورئ بلکې متوازن خوړه خوړه ته وایي چې ټول هغه مفیده مواد چې د ژوند د انسان ژوند لپاره ضروري دي او د بدن لپاره ضروري دي هغه باید کې موجود وي او همدارنګه د وزن کنټرول کې باید مهم دي باید رول لري دویم چې دا اوی باید منظم خپل چیک اپ وکړي او اخري خبره ده مهمه خبره ده که چیرې کوم کاستا دی کوم ناروغي له وجه نشي دا رسپټونه د سټوک کې راشي دی وایي ته کومه دوا درملنه ډاکټر ورکوي تجویزوي هغه د باید په منظم ډول وخوري
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحبانو کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا لخپلو میلمنو په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادی او په افغانستان کې د عقلي او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر حکیم صالح صاحب څخه ډیره ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پروګرام ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظرونه او پوښتنې مو مطرح کړې له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شو
وسال سبی مراشا دہ جان کو دور شو کے دوسال سبی مراشا دہ جان کو دور شو کے د جہان جہاس رتونا د جہان جہاس رتونا دسر من جہاں دیہاس رتونا دے درمن